ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. په دې خبرونه کې د سر موضوع د جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک سیمینا د هغه خبريال جلاوطنی ده چې یوې جرګې اډر کړی دی، حکم یې کړی دی او هغه د جرګو خلاف په ټولنی د میډیا یو پوسټ کړی و. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې راسره دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. خړومبی د اسرار علم مومن نه د دې غړی تازه خبرونه.
په جنوبی وزیرستان کې پر جرګې د نیوکې کوونکي خبریال کورنۍ د اسلام آباد لور ته روانه شوې. له کراچۍ زندانونو نور لسګونه افغان کډوال افغانستان ته لېږدول شوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا غونډې ته راپور وړاندې کوي. اوس خبرونو تفصیل. په جنوبی وزیرستان کې پر جرګې د نیوکې کوونکي خبریال میراج خالد وزیر کورنۍ د اسلام آباد لور ته روانه شوي. د مشال ریډیو خبریال وایي زلی خیل جرګې لخوا د میراج خالد کور رنګولو تر ډډکې وروسته د هغه کورنۍ پرون یوه بجا له واڼه روانه شوه او شپې 11 بجې ډیر اسمل خان ته ورسېده او تر هغه وروسته یې د اسلام آباد پر لور سفر پیل کړ. بل خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر مشال ریډیو ته وویل چې نن له زلی خیل جرګې مشرانو سره غونډه کوي او د ده په خبره د میراج خالد کور د پولیسو په ولقه کې دی او هیڅوک ورته نقصان نشي رسولی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به له جرګې سره پر دې خبرې کوي چې خپله پرېکړه واپس واخلي او د میراج خالد کورنۍ سیمې ته پرېږدي. دا په حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان خبریار میراج خالد وزیر د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې تر پرېکړې وروسته له سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره شوې. هغه وویل چې دوه ورځې مخکې یې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلی خیلو جرګې هغه 10,00,000 روپۍ جرمانه کړ او د جرمانې نه ورکولو په صورت کې یې د هغه د کور لنګولو پرېکړه وکړه. نوموړي پر ټویټر لیکلی وو چې جرګې باید د چا کور رانه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي هغه د عدالت کې سپین کړل شي. وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چینل خبریال دی خو د تیرې څه مودې راهیسې چین ته د زده کړې لپاره تللی دی. د سند صوبې له کراچۍ دوو زندانونو څخه نورو 60 افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل پرون د کراچۍ له مرکزي او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخو په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کډوالو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده.
په دا تیرو وروستیو څو ورځو کې په کراچۍ کې د 200 نه زیات افغان کډوال ونیول شول.
په کراچۍ کې پولیس وایي د سپتمبر له 9 راهیسې یې شاوخوا 900 هغه افغان کډوال نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د براسي حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم اندرالحق کاکړ ویلي چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او بیرته به لیږل کیږي. خو په کراچۍ کې افغان کډوال د دوی وکیلانو د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل وایي چې ډېری افغان کډوال قانوني اسناد لري خو د هغه باوجود نیول کیږي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي د دې هیواد د نگران وزیر اعظم لخوا د عمران خان بغیر انتخاباتو کولو بیان غیر جمهوری دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پرون پر ایکس پاړه خپل یو بیان کې ویلي چې لا هم به عدالتونه د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د نورو محققانو د جرمونو تعین کوي او د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ اداوي غیر جمهوری دي. په بیان کې راغلي چې وزیر اعظم یا د هغه حکومت به په یو اړخیزه توګه دا پریکړه نه کوي چې پاک انتخابات به څرنګه وي. د براسال کې دا چې د پاکستان لنډ مهالي وزیر اعظم د سپتمبر پر 40مه له اسوسیټ پریس اجان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په هیواد کې یې د تحریک انصاف له مشر عمران خان بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. تحریک انصاف د انوارالحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډون پرته به هر ډول ټاکنې غیر عیني وي. د براسال کې دا چې د عمران خان تر څنګ د تحریک انصاف ګڼ نور مشران دا مهال په بېلابېلو مقدمو کې په زندانونو کې دي. مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا غونډې ته راپور وړاندې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق د مشلډي وزادۍ څانګې ته پرون همدومره وویل چې د دې غونډې ایجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنې راپور وړاندې کول دي. د په خبره د افغانستان دایمي استازولي به هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون کوي او وینا بکوي. فائق زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی هم ګډون لري. تمره چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او جنو د زده کړو کار حقونه به د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. او ټاکل شوی پاکستاني کرکټ لوبډله نن هند ته روانه شي. د پاکستان کرکټ بورډ ویاند عمر فاروق پرون رویټرز خبري اجازه ویل چې نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره یې لوبډلې ته د هند لخوا ویزې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې پاکستان کرکټ بورډ د هند لخوا د دوی لوبغاړو ته د ویزو پر نه جاري کولو اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې دغه مسلې د کرکټ نړیوالې شورا سره پورته کړې. تر دې مخکې د پاکستان او هند ترمنځ د آسیا کرکټ کپ میچونه په سریلانکا کې وشول ځکه چې هند پاکستان ته لتلو انکار وکړ. پاکستان او هند چې څو وارې له یو بل سره جنگونه کړي د دواړو هیوادونو لوبډلو له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبه نه ده کړې. د 500 ورځو کرکټ میچونو نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 څخه تر د نومبر 19 پورې به جاري وي کوربه هند دی. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون ټولې 10 لوبډلې برخه اخلي. او تر دې مهال مشال خبرونه
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ په دې خبري غړې کې به ځنې دا مهم مطالب هم واورئ. د جنوبی وزیرستان د هغه خبریال کورنۍ جلا وطنه شوی او ډیر اسمل خان نه پس د اسلام آباد په لوري روانه شوی چې د جرګو خلاف یو پوسټ کړی وو. له کراچۍ زندانونو څخه لسګونه نور افغانان افغانستان ته لیږدول شوي دي. خو یو قانون پوه وایي
دا افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کوي چې کوم کارت لچا سره وی نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی نو دا اغنی بلن خو صحیح نه دي.
د پیښور په تاریخي ځای سیټي هاوس کې د سیلانیانو د پاره کلتوري پروګرام
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے دا ډیر تاریخي مقام دے سلیخ کالو کې دا کور جوړ شوی سیټي فیملی جوړ کړو.
او د افغانستان په خوست کې د یو مشاعري حال هم درکو. قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او دا خبري غړای ده. زستا سو قربا مجید بابر یما او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د جنوبی وزیرستان خبریال میراج خالد وزیر کورنۍ د جرګې تر پریکړې وروسته لسیمې څخه جلا وطنه شوی او اسلام آباد ته ورغلی. میراج خالد د سپتمبر په 15 مشال لیډیو ته ویل دوه ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلیخېلو جرګې هغه 100,000 روپۍ جریمه کړې وه او د نه ورکولو په صورت کې د هغه د کور ړنګولو پریکړه وکړه. نوموړي پر ټویټر لیکلي وو چې جرګې باید د چا کور وران نه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي هغه د عدالت کې سپین کړل شي. وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چینل خبریال دی خو د تیرې سمودي راهیسې چین ته د زده کړې لپاره تللی دی. نن د پولیسو او زلیخېل جرګې ترمنځ د کېدونکو جرګې او نورو معلوماتو په اړه مو په سیمه کې له خپل خبریال اشتیاق مسید سره خبرې کړي. راځي چې ورته وښو.
لکه څرنګه چې تاسو ذکر وکړل اسرار چې د احمدزی وزیر زلیخېل جرګې خبریال میراج خالد کورولتا د کور رنګولې جړکا ورکړې و 13 ورځې او د میراج خالد په کور باندې 13 ورځې د سویلی وزیرستان پولیس په ګڼ شمېر کښې موجود وه. د هغې وجه نه د زلیخېلې 2000 کسانو لشکر چې وه د کور ړنګولو کښې کامیاب نه شه. خو هغې نه پس 13 ورځې 3 بجې د زلیخېلې مشرانو دا اعلان وکړلی چې د میراج خالد پلار شیر علي او د چې کوم ماشومان دي دا چې دا کوریا خالی کړای وو کور چې پولیس موجود وي له خپلوانو کراوي چې دا ته به هیڅوک هم نه خوراک ورکوي نه به پناه ورکوي نه به اوبه ورکوي. هغې نه پس د میراج خالد پلار شیر علی د خپل کور ماشومانو سره او زنانا سره تیره ورځ یوه بجا دای راوتلی وه د وانا نه اور د شپې یولس بجې ډیرا اسماعیل خان ته راورسېدلی اور دے دے اسلام آباد شے پکریا کو راخص تے دے اسلام آباد پر طرف روان وی اور دگی تیرا ورز مقصدان دے سعودی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر ہم دے مشال ریڈیو سرا پا خبر اکشے دا اویل چے دا نن لاز بجے بادے دے خیلے مشرانو سرا جرگا کوی کور دے سعودی وزیرستان پولیس پا قبضہ کشے دائی د میراج خالد اور چا ته به د دوی اجازت نه ورکوي چې د میراج خالد کور ړنګ کړی شي. د میراج خالد پلار شیر علی تا د سویلی وزیرستان ډپټی کمشنر دا هم وویل چې په ډېره اسماعیل خان کښې د رهایش بندوبست هم ورته کړی وو اور دا پیغام هم ورکړی دی چې مونږ د جدې خېلې چې دا کومه پرېکړه ده په دې کوم بندیزونه لګولي دي د دې حوالې سره به نن په جرګه کښې دا به واپس پاخلی اور دے دے بخلا علاقہ تا واپس روالی خود میراج خالد پلار پر ڈیرا اسماعیل خان کے دے حکومتی رہائش نہ انکار وکڑلی اور دے دے اسلام آباد پر لور دے خپل معشومان اور بچیانو سرا روان شو. ہاں
او اشتیاق جرگی نن سے پلان دے
مجلی وزیر دلی خیل کام مشرانو نن لاز بجے پا اعظم اور سکسیما کے جرگائی شیدا دوی شبا پتا لگی چې دې اوس مخته سه اعلان کوي دې د کوم مقصد وا د میراج خالد کورول اور ماشومان دې لکینا د واستلو پاک شې دې کامیاب شوی دي. او میراج خالد د درې ورځې اول یو پوسټ کړی وو په ایکس اور فیسبوک باندې بنے چې دې سیمک شې د کوم قومي لشکرې د خلک کورونه ړنګوي پاک شي دغه کورول زنانا اور ماشومان متاثر کیږي ځکه دغه رنګې پرېکړې دا نه کیږي په دا باندې ویلي خیل کوم مشرانو خپه شوي اور په دا باندې د جرمنه لګولې وه.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ ته د باجوړ د ځوانانو ټولنه تابعه لري چې لنډو وختونو کې یو وار بیا د بدمنۍ ضد ولسی پاسونونه شروع کړي. د ځوانانو چې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو سره تړاو لري وایي دوی به د امن لپاره د هیڅ یو سیاسي یا بل ډلې خبره نه اوري بلکې د ولس د ښېګړې د بدمنۍ او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به کار کوي. په دې اړه د ځوانانو زیاتوي په 1 جولای به شنډۍ موړ باجوړ کې د 14 وروستو خلک غونډو پاسونو جوړولونه یریدلی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې خلک راغون کړي. تفصیل شانواز ترک زیناور.
د باجوړ د ځوانانو ټولنه وای دغه سیمه کې د ډیرو وختونو باوجود هم هدفي وژنې او بدامنی کمه نشوه. د باجوړ د ځوانانو ټولنې تر دې وړاندې په 14 اگست په دغه ضلع کې امن پاسون او پرلت اعلان کړی خو هغه د ځینو وجوهاتو په بنیاد وځنډاو. تر هغې وروسته د ځوانانو یا بیا د سیاسي او سماجي ډلو لخوا کوم پرلت یا پاڅون نه دی شوی. د باجوړ پاڅون تیر کال په اګست کې شروع شوی و. د ځوانانو دغه ټولنه کې سیاسي سماجي کاروباري خلک او صحافیان هم شامل دي چې مشري یې د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر کوي.
چونکه باجوړ کې امنیت چې د ورځ په ورځ خرابېدو طرف ته روان دی تاسو به ګورئ وی نه غلاګانې کېږي شوکې کېږي دو نمبریانې کېږي د دونه پورې دا چې امنیت داسې حد ته رسېدلی دی چې ډېر خلک د ماښام د مانځه نه پس چې دی نه هغه موږ ته هم وایي چې تاسو مه ګرځئ تاسو مه راوځئ بد امنی ده ظلم دی جبر دی زیاتی دی. نو انشاءالله ډېر زر ده ځوانان یو ځل بیا موږ په خپل منځ کې کینو انشاءالله او ډېر زر ده چې دا امنیت دپاره چې دی یو پاسون اهتمام به موږ کوو انشاءالله.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرې د ښار تحصیل جنرال سیکرټري او د عنایت کلا بازار صدر عمران ماهر مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر پرلتونه وکړل غوښتنې وکړې خو د امن غوښتنې لا هم نه ده پوره شوې. د ده په خبره چې د باجوړ د شنډۍ مور 14 وروسته خلک یریدلی هم دي نو ځکه غونډې او پاڅونونه نه کېږي. البته د ده په خبره دوی بیا هم په قلاره ناست نه دي او د امنیت لپاره کوششونه به جاری ساتي.
تاګرکن چې څومره شروع دي رټول نه زیات پکې علماء کرام کار شوي دي، تاجر بهادر پکې رټول نه زیاته متاثره شوي ده. زمونږ عنایت کې د بازار د کم پخپله زه صدارت کوم، 5000 دوکانونه دي پکې. په دې بازار کې هر هفته کنه په دویم هفته باندې یو دوه ټارګیټ کیږي کنه، نو دا هم ټارګیټ شوي دي. بل موږ په حکومت باندې ډېر فشارونه ډېر دغه واجر ډېر چغې موالې درنې مظاهرې پاڅونونه مارچونه پلاله لاته خون نه دی کړی.
باجوړ کې تر ټولو زیات پیښې د هدفي وژنو کېږي، او د عمران ماهر په خبره تر ټولو زیات پیښې د جمعیت علما اسلام فیډرلي د غړو سره شوي. په دغه پیښو کې یو غټه چاودنه هم شامل ده چې د جولای په 1 په شنډۍ موړ باجوړ کې د یاد ګوند کارکونکو په ونډه شوې وه، او د پولیسو په خبره 15 تنان پکې وژل شوي او تر 100 پورې پکې زخمیان شوي. هر کله چې ولسی پاتون شوي یا د امن لپاره کومه جلسه او یا لاریون شوي، نو خلکو ته کوم رقم فائدہ ورکړي؟ د مشهدرېډو دغه پوښتنه د باجوړ یو شاعر او سماجی کارکونکي انور نگار داسې ځواب کړه.
فاسونونه وشو، غونډې وشولې، په هغه کې سیاسي او قومي مشرانو په طالب علمانو چې کوم مشر تابه وه هغه ټول په ټوله باندې چې دینو هغه د ترهګرۍ په خلاص مټ باندې چې دینو دا او په سپینو ټکو کې مزمت کو بدی پیول هغه نه خلک بالکل ډاډه شوی دی. ډیر زیات خلک چې نه زړاور دي هغه په هر فلیټ فارم باندې تقریبا په هر فلیټ فارم باندې ویل شو.
د ځوانانو ټولنه کې د نورو سیاسي او سماجی ډلو ځوانانو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف باجوړ یو مشر ریحانزي هم ډیر فعال دی. هغه مشر رډو ته وویل حکومت سره چې د امنیت لپاره خبره وکړي، نو د هغوی ځواب هم ډیر عجیب شان وي. نو لکه څنګه
چې نه ده پوری حالات غسی دي خدای وای چې را جوار غړ شي دی او جوار چې کټ شي نو حالات به ټیک شي. نه لکه جوار چې تعلق شنو حالات سره نو یرا تر هډیرا دا په باجوړ کې او نو خو موږ اجازه راکړه درنو جلسو نه پروټیست د پاره نه څوک واسي چوتواله.
د ځوانانو دغه ټولن یو بل فالغړي واجد لشا مشاد رډو ته وویل هر وخت چې پاتون شوي امنیت ورسره د لوګ ورځ د پاره خښوي. خو د زیات کړه دوی له هر وخت او په هر خبره پاتون پکار دی.
په اولس کې دا شعور راشي چې او یارا موږ له څه کول پکار دي، موږ له مخ کې دا کول پکار دي چې دا پاسونونه وشي، دا کمې دماکي او کمې شخړې چې وشي نو اولس په دې پوه شي چې یارا په دې شا باندې څوک دي او څوک نه دي. نو هغه خبره وته په دې پاسونونو کې په دې احتجاجونو کې پړاګ شي، نو یو خو د دې دا پیدا چې اولس کې اویرنس راشي.
باجوړ کې هر وخت چې کومه بده پیښه شوي پولیسو مشال رډیو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې، خو د پلټنو پوره کېدو او یا بیا د ککړو تنانو د نیولو په حواله څه نه دی ویلي. تیر وختونو کې د ولسي پاڅونو وختونو ته په ځواب کې د باجوړ پولیسو او پوځي چارواکو په یو غټه جرګه کې ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې د هدفي وژنو او قلنګونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، خو په ولسي هم غږ کړو دوی هم باید د ریاستي او سیکورټي ادارو سره مرسته وکړي چې د بدامنۍ د پیښو مخنیوي ممکن شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د سند صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه پرون د سپتمبر په 15 شپېته افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته لیږدول شوی دی. دغه افغانان د تیرو څو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو او پرون د کراچۍ نه کوټې چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوی دی. دا کسان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار بیا وایي د کراچۍ په زندانونو کې 9 کډوال لا هم بندي او اوس هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین لا روان دی. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي د سند مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته نن رسانه کیږي، او دا د کونسلګری په سعی کوشش او په مصرف باندې د کار وشو. د نمخ کې هم موږ تقریبا 2015 کسان وشو په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو، وطن ته موږ استولي وو. اوس هم 900 لږ زیات کسان موجود دي، زموږ کوشش جاری دي چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي بیرته لیږل شوي کسان ماشومانو کې شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او سلور دیر سړیانو او دیو کسانو دا ته د نهم سپتمبر سی اول نیول شوي او بیا د هغه پس د دوی پوره کیسونه چلیدلي او دوی د خپل قید موده پوره که د دې نه پس دوی ریپورټ کړل شول. په دا تیرو وروستیو څو ورځو کې په کراچۍ کې د وسو نه زیات افغان کډوال ونیول شول.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ستمبر د نهمې نه د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ مادې لاندې مقدمه پی درج کړی دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی، خو بیا افغان کډوالو، د هغوی وکیلانو او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جرنل بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او زندان ته یې اچوي. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ایډوکیټ بیا وایي د پولیسو لخوا قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده، ولې چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهده یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو این او نه یو کارت جاری کوي چې کوم کارت له چا سره وي، نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس اله خپلو پیسو د پاره اخلي نسی، خو چې عدالت راشي نو عدالت پرې. یو آ قسم دی چې کوم دغه ایکسپایر شوی دي کارډونه او یو این او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړی چې د سټیټس اوس په دغه باندې سره دی. پاغه کې هم پکا عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسا عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي. نو غیر قانوني چې کوم خلک پاتې دي، نو د هغه خو صرف اور صرف چې کوم نه ډیپورټ کېدا یا ولاردا، نو دغه لپاره عدالت هغه ته ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ډیپورټ.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکې هم کړي او ویلي چې باید حکومت د خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په پاکستان کې د ټلویزیون او یوټیوب اینکر عمران ریاض خان له څلورو میاشتو لا درکې نفس وروسته خپل کور ته راستون شوی. د پنجاب پولیس انسپکټر جنرل ډاکټر عثمان انور د ګلپورز رسنو ډان جیو کیپیټل ټی وی ته تایید کړ چې اینکر پرسن عمران ریاض خان چې د څلورو میاشتو څخه زیات ورکو اوس په کور کې خوندي دی. په دې اړه نور تفصیل راشد خټک نور.
په پاکستان کې د ټي وي او یوټیوب یو اینکر پرسن عمران ریاض د څلور میاشتو درګه پته کېدو نه وروسته په 15 ستمبر خپل کور ته بیرته راغی. عمران ریاض په 11 مې د سیالکوټ په هوایي ډګر پولیسو تر هغه دواړو وروسته نیولی و چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د کرپشن په کیس کې نیول کېدو نه وروسته د هغه پلویانو په ټول ملک کې قهرجن لاریونونه کړي وو. د سیالکوټ پولیس په 15 ستمبر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس په یو پوسټ کې وویل چې عمران ریاض په حفاظت سره خپل کور ته بیرته راغلی دی. د هغه وکیل میا علي اشفاق هم په یو پوسټ کې د هغه کور ته بیرته راتګ پخلای کړی دی. عمران ریاض تحریک انصاف مشر عمران خان پلوی گنل کیگی. د تحریک انصاف وکیل نعیم حیدر 75 دل بیر تر تک پڑا فیصلہ آباد کے کیپیٹل ٹی وی تو ویل.
لاہور ہائی کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے اور آپ
عمران لاہور ہائی کورٹ واضح حکم ورکړو چې دا آخری خبر درای دی او عمران ریاض دے عدالت کې پیش کړی شي دې ذکر اخلاص کړو. مخکې هم دا چې شوی چې څوک د عدالت په حکم اخلاص شي بیا هغه ته وویل شي چې بیان ورکړه چې زه د خپل ملګری سره چرته لاړوم، خو عمران ریاض به داسې کوم بیان ور نه کړي. زموږ هیله ده چې هغه به زر تر زره د عمران خان په اړه خپل موقف څرګند کړي. اوس مهال دومره معلومات شوی چې هغه تر اوسه په خپل موقف کلک ولاړ دی.
بیان جو ہے وہ کیونکہ حوالے سے پتا چلا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں اور
د عمران ریاض د لدرکه کېدو خلاف د هغه پلار محمد ریاض لاهور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو او د لاهور هایکورټ چیف جسټس محمد امیر بټي پولیس ته حکم کړی چې هغه تر 26 سپتمبر پورې مونده او عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان ژورنالیستانو د عمران ریاض په خوشي کېدو د خوشحالۍ اظهار کړی خو په ملک کې د بیان د ازادۍ په اوسني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا الوی مشال رډیو ته وویل،
واپس آنا بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے، لیکن بہرحال جیسے ان کا جانا سوالات کا باعث تھا اسی طرح
دد بہتر تک ڈیرہ خوشحالی خبر ادا سنگ چر دور کلو سولنا پریو دغه سی بہتر تک هم سولنا را پیدا کړی دی. دا مول مول پکړی چې د چا پر تکړه وسنګ ستلو او سنگ را خلاص کړو. په پاکستان کې د میډیا پر د ډېر سخت وخت دی. یو مثال سور جوړان دی، یو سینیئر جرنالست تر جمیل نیول کې دل دی چې ایف ای پر مقدمه جوړ کړی دا او د صحافیانو د احتجاج باوجود هم را خلاص نه کړو بلکې جیل ته ولې غلو. په اسلام آباد کې دا صورتحال وینو د ملک په نورو خبرونو کې بس
اسلام آباد میں اگر یہ ہے تو آپ پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں کیا ہو رہا ہے.
بیداونے ورڈ چ عمران ریاض پہ ولا سم میدان ول کدون پس دومڑائی کین ٹانے تا او بیل سیل کورٹ جیل تلے گل شوی وو. خوب پین جل سم میو افسر لاہور ہائی کورٹ تویلو چ خاغا دا بیل کل شوی بیان ور کول نہ پس آزاد کل شوی دے. استخباراتی دا روح مدلت تویلو چ خاغا دوی پہ حراست کین دے. راشد خٹک مشال لیڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال لیڈیو ته وګی اوس د میرانشا ته ورزو. میرانشا بازار متاثره دکاندارانو مارکیټونو مالکانو تیر ورځ میرانشا پریس کلب کې خبری غونډې پر مهال حکومت نه بیا غوښتنه کړې چې نور د دې د تاوانونو معاوضو ویش پیل کړي. یو نیم ارو روپۍ منظوري شوې، حکومت یو ویشینه. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان میرانشا بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتې دي چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د دوی شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرانشا پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې میرانشا بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپله د دوی تاوانونه لیکلي شمارلي، خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوی. د میرانشا بازار د سوداګرانو کمیټې عمومي منشي امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه. وفاقی حکومت په تیر بجټ کې 1.5 ارب روپے منظور کړي. خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت ته د دوی فنډ هم استولې خو لا دوی ته نه ویشل کیږي.
د میرا 1.5 ارب روپے سابق منې مخسن دور صاحب چې هغه ریلیز کړي، هغه باندې باقاعده کې بنټ کښنستو، هغه کې بنټ باقاعده چې ما دوه اعلان وکړو چې میران شاه تجارتونه ته ری پي ملاو شي. خو د نن ورځې پیره د شمالي وزیرستان د تاجر میران شاه د میر روپے ډی سی اکاونټ ډی سی اپس ته نه دی لغلی. لہذا میشته جرون په دا باندې ډېر مجبوري نه را ډېر د قرضوړي نستري میر د خیبر پښتونخوا نگران حکومت او وزیر اعلی میر مطالبه دو چې میر روپے د زر نظر د ډی سی اکاونټ تا ڈی سی آپ سے لیٹر کو زر نظر دمشت جرن تشریح کو. لہذا شہری نہ کرے میر دی کندرون احتجاج بند مجبوری دے وزیر اللہ ہاؤس مختوی کی مدو میر ترنا احتجاج ور کوي.
د میرام شاہ بازار کاروباریانو کمیټه یو بل مشر سن اولا و ویل چنن خبری غونډه نا ټول متعلقہ چارواکی خبروی خپل ماویزه دی ور کړی چې کاروبارونه پیل کړی د 2013 کال نه پنن سبا په وخت راوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
سمرس وکړلو دې په ذریعہ باندې موږ حکومت ته میسج ورکولو چې موږ کې مې 1.5 ارب روپۍ مونږ راشه دي موږ ته دغه پیسې د ډي سي اکاونټ تر ولاړ دي لکه څنګه چې د میرالي ولا د فیشن مام ته ولا په صحیح طریقہ باندې او په سیریل نمبر باندې تقسیم کړی دي. هغه نمونه د میشتا روکو کچېرې دا پیسې میشتا هغه نمونه په سوکا طریقہ سره ورو نه کړلې میر وې په احتجاج کې میر وې روډیا باندې میر وې دغه فرانس کمرسینا کې درنه واکي.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د فوزي عملیاتو پر مهال د میرانشا، میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرانشا نیمایي او د تاخیل ټول دوکانداران او ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر هنګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړی ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیلی اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه هم هغوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 12:00 شوې دي. د خبرونو لنډیز د اسحاق عالم مومند نه.
د مشال ریډیو خبریالوای زلی خیل جرګې لخوا د مراج خالد کور لنګولو تر دړکې وروسته دغه کورنۍ پرون یو بجا له واڼه روانه شو. شپې 11:00 د رسمل خان ته ورسېدو تر هغو وروسته د اسلام آباد پر لور سفر پیل کړ. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر بشر ریډیو ته وویل چې نن له زلی خیل جرګې مشرانو سره غونډه کوي. د په خبره د مراج خالد کور د پولیسو په ولخه کې د هیڅوک ورته نقصان نشي رسولی. دا براز حال کې د جنوبي وزیرستان خبریال مراج خالد وزیر د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې تر پریکړې وروسته له سیمې څخه کډه کولو ته مجبوره شوې. هغه وویل چې دوه ورځې مخکې یې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلی خیلو جرګې هغه 10,00,000 روپۍ جرمانه کړ او د جرمانې نه ادا کولو په صورت کې د هغه د کور لګولو پریکړه وکړه. د سند صوبې له کراچۍ 2009 څخه 9 افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل پرون د کراچۍ له مرکزي او ملي زندانونو څخه خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ پولیس وایي چې ډېری افغان کډوال یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولي دي. بلخوا د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرل وایي چې ډېری افغان کډوال قانوني اسناد لري خو د هغې باوجود یې پولیس نیسي. د پاکستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن وایي د دې هېواد د نگران وزیر اعظم لخوا د عمران خان بغیر انتخاباتو کولو بیان غیر جمهوري دی. د بشر حقونو خپلواک کمیشن پرون پر ایکس پاڼه خپل یو بیان کې ویلي چې لا هم به عدالتونه د طریق انصاف د مشر عمران خان او د نورو مخکښانو د جرمونو تعین کوي او د نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ دعوی غیر جمهوري دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو. یو راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د سپتمبر په 15 د پېښور په جناله کالج کې د سیاسي تاوتریخوالي په موضوع د یو ورځنۍ سټډي سرکل تابع شوې وه چې پکې د قانون زده کوونکو ته په ملک کې د سیاسي تاوتریخوالي د کمولو او د هغې پر ضد د ګامونو پورته کولو په اړه مباحثې وشوې. سټډي سرکل ته وینا کوونکو وویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو د ذمهواري ده چې سیاسي اختلاف دی لري خو خپل پلویان دی په دې پوه کړي چې نورو سیاسي ګوندونو نظریې ته قدر ورکړي. په دې اړه تفصیل عظمت علي شاه را لېږلی.
د ستمبر په 15 پېښور جنرال کالج کې د سیاسي زغم یا برداشت په اړه یو ورځنی سټډي سرکل تابع شوی چې پکې د قانون زده کوونکو ته د سیاسي مبارزې په اړه کتابونه ورکړل شوی. د سټډي سرکل تابع کوونکی امین الله مشال ریډیو ته وویل چې د سټډي سرکل مقصد په ځوانانو کې د کتاب لوستل ته پام ګرځول دي. د نوموړي په وینا چې په سټډي سرکل کې د ولسي مبارزې په نوم په کتاب خبرې هم وشوې.
له په دې خوره نور بلا مسلې رالی نو ځوانانو کې چې دا کتاب ویلو د ډیبیټ کولو دا رجحان راشي نو دا چې سبا مختلف ډپارټمنټ ته ځي نو هلته به مو دیوم دا کار کوي او یو عوام خدمت لپاره به ځي کنه دی بس زده کړه کړې وي.
سټډي سرکل کې شریک د جنالا کالج زده کوونکی شاهکار محمد زی مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې سیاسي تاوتریخوالی زیات او برداشت کم شوی دی. نوموړي زیات کړه چې د سوشل میډیا غلط استعمال هم په سیاسي تاوتریخوالی کې
او په اکستریمست سوسایټي کې وایلنس په هر طریقه موجود وي. دغه د تیر لس شل کاله کې دومره زیات شو او اوس خو بیخي پیک ته رسیدلې ده چې چا کې د بل د خبرې برداشت کول هم چاله نه ورځي. نو داسې قسمه سټډي سرکل چې دا نن وشو د دینا مونږ ځوانان زده کولی شو چې د بل سړي خبره به څنګه برداشت کړي خپل خبر په دلیل باندې څنګه وړاندې کړي او دغه یو د مکالمې او مباحثې دغه یو رواج یا دستور یا یو کسټم چې په خوا وو هغه به څنګه مونږ واپس راژوندې کړي شو او د هغې بس څه ګټې وي.
سټډي سرکل ته وینا کوونکی حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د هر سیاسي ګوند ځوانان په یو ځای راټولول دي او هغوی ته دا شعور ورکول دي چې سیاسي اختلاف په جنگ نه بلکې دلیل سره بیانول دي.
ماشومان چې کوم دي زده کړې عمل دي د کتاب نه دا غي نه شو کولی کیږي
زمون دا خیال دی چې کدا روی عام شي نو خلق چکم دیو بل نه پډی لري فاصله مان دی په اور چیل دنیا کې ناس دی دی بهس نتیجه چکم نه نوګه کنزل شوی دا په یو بل باندې فتوی شوی دی ممکن دا چې کدا غشان دی بوکلینګ سرکل څخه روایت خور شي نو دی مکالمی روایت مور سره واپس ونی شي خلق بدیو بل سره خبر وو کی
سړی سرکل تا وینا کوم کول چې باید په هنتونونو او کالجونو دی په حساب کې د ادم برداشت او سیاسي مبارزه سبقونه شامل کړي چې زده کوونکي لړوان دي د سیاسي توتريخوالي او د برداشت په اړه خبر وي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، نن په پاکستان کې د ورسپانو لستونکو قومي ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت ځینې شنونکي وایي چې اوس زیاتره د خبرونو متبادل کولو ته پام نه کیږي او ډیری خبریالان او رسنۍ د جان پړتال پرته خبرونه خپروي، چې له وجې په رسنو او خبریالانو د خلکو باور ختم شوی دی. دا چې د ټولنیز میډیا په دې دور کې صحافت څنګه او د ناسمو خبرونو مخنیوی څنګه پکار دی، تفصیلي د شبیر جان په راپور کې اورو.
د موبایل ټیکنالوژي د ټولنیزو رسنیو او ټلویزیون راتلو وروسته یو خوکه د خبرونو خپرېدو عمل تیز شوی، خو بل خو ورسره د غلطو او دروغو یا فیک نیوز هم ډېر په تیزه بغیر تصدیق خپرېږي. دا چې سوجه کېدای شي په خبر کې خبريال فدادل چې خپل یوټیوب چینل هم لري او شخصي ټلویزیون سره هم کار کوي، مشال یېډو توای
په پاکستان کې د فیک نیوز خورېدو وجوهات خو ډېر دي، خو غټه وجه په کې یو بل سره سیاسي اختلافات دي. نو په دې کې د کوم سیاسي ورکران دي دا په سوشل میډیا باندې اکثر فیک نیوز خوري، دروغ خبرونه. او بیا چې کوم اتھینټک اکاؤنٹس دي، مثلا د یو سیاسي جماعت افیشل اکاؤنٹ یا ټویټر اکاؤنٹ یا بل داسې پلیټ فارم دي، هغه نه خو وضاحت یا ترغیب کیږي، خو لکه د ترغیب یا د وضاحت نه مخکې هغه جعلی خبر څومره خور شوی په دنیا کې چې بیا دا هغه سنبالول بیا ډیر ګران شي.
نوموړی وایي چې د ټکنالوژي او ټولنیز رسنیو دومره اثر وي چې غټي قومي مطبوعاتي ادارې او خبريالان هم د اغیز نه بچ پاتې نه دي. شنونکي او خبريال شیم شاهد نه مچکل او پختل چې وړاندې وختونه کې هم دا ډول درو خبرونه خپرېدل او کنه یوازې ټولنیز رسنو یا ټکنالوژي له وجې اوس دا سنځاره مخته شوی ده. نو دی وایي
خدای ومه چې په تیر وخت کې به هم پلانټډ نیوزو خو هغه به سن اسه تر حقیقت پورې نږدې وو. دا حالت نور اوس چکم دي، په سوشل میډیا باندې په ګروپ کې خبر شیر شي، هغه په فیسبوک باندې لړ شي، په ټویټر باندې لړ شي، او په سیکنډونو کې ټول دنیا کې دغه شنو داسینو په خوای او طریقې کار او سناسو ضابط اخلاق او پاغي به عمل درآمد کړي. که چا به غلط خبر ورکړ هغه به د ټولو مرد لپاره بدنام شو، هغه به اکثر د اخبار نه وستل شو. اوس مصیبت داره چې داسې نه ده، د سزا په ځای باندې چې څوک دروغ وي او څوک په دروغ باندې مبدي رایامه جوړوي نو هغه ته خلک دلته کریډیټ ورکوي. نو دا یو مسله شته.
شیم شاهد ذاتوي چې د ټولو وړاندې تازه او نوي خبرونه ورکولو یا بریکنګ نیوز د سیالۍ په چکر کې زیاتره خبريالان او مطبوعاتي ادارې بغیر تصدیق خبرونه خپروي. پیښور کې مطبوعاتي ادارې ټینن یا ټرایبل نیوز نیٹورک سره کار کوونکی خبریال رفاقت الله وای چې داس یو شمیر خبرونه دوی خپل پلټنې کړې دي چې هغه خواره شوي، خلکو پرې باور هم کړي، خو د پلټنې وروسته هغه دروغ ثابت شوي دي. د یو څو مثال دی بیانوي.
کله چې د نهه مې د پیښه وشوې نو د هغه وروسته یو میاش پس دا خبر را مخته شو چې د پیښور یو ډاکټر دی، ډاکټر زبیر نوم دی، او هغه شهید دی. وجه د هغه د خود لیکل دی یو ګوند لخوا چې هغه د ازادۍ تحریک چلولو او په نهه مې واقعاتو کې شامل او هغه چې کله بیا مونږه کاونټر چک داغه او کوم داغه کورونه مونږ ته ویل چې را دا خو زمونږ یو ګوند سره تعلق نشته، خپل مرګرو سره چکر لته او بوبو کې غړوب شو.
بل خو د پاکستان حکومت د دروغ غلط یا فیک نیوز مخنیوي لپاره قانون هم جوړ کړی چې لمخه دروغ خبر چلوونکو ته تر 15 کال قید او جرمانه هم د سزا په توګه اورول شي. د خیبر پښتونخوا نگران د اطلاعات وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل هم د 15 سپتمبر ورځ په مناسبت خپل یو بیان کې ویلي چې د جعلی خبرونو په دې دور کې چې د ټولنیزو رسنیو لاره په چټکه سره خپریږي، د قومي ورسپانو لستونکو ورځې اهمیت نور هم زیات شوی دی. ورسپانه د معلوماتو په تیزه خپرولو د دور کې ځانګړي ځای لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، پرون د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوی سرتیری عبدالباری وجل شوی و. د دې پیښې وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلونکې لار د احتجاج په توګه تړلې ده. احتجاج کوونکو په سیمه کې د امنیت ټینګېدو په وجنه کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. بلخوا د کلا عبدالله مرستیال کمشنر هدایتالله بلوس او نورو چارواکو له احتجاجیانو سره د لارې خلاصېدو په اړه خبرې اترې هم کړې، خو د دې له مخې ته نه دي راغلي. نور حال د ایوب ترین پر راپور کې.
د افغانستان اوپلته چیرمن د بلوچستان په کل عبدالله کې د میزی اډې په سیمه کې د چارواکو او قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې وکامیابۍ ته رسېدلې دي، چې له امله مظاهرچیانو د کوټ چمن لویه لاره د موټران په مخ خلاصه کړې ده. د ډیپټي کمشنر کل عبدالله او قبایلي مشرانو د خبرو وروسته د میزی اډې یو قبایلي مشر داد محمد کاکړ او مشالډو ته وویل چې ځلۍ چارواکو د دوی زیاتره غوښتنې منلې او د پرو ورځ په پیښه کې د وزل سوي لیویز والا عبدالباری و کورنۍ ته به معاوضه او نوکری هم ورکوي.
مذاکرات کامیاب وو، خلاص بچ او لاس ورته نه ورکړي. او خو سپدا کې د خلک دې کوم چې اوس چې د سرکار ته په واسطه راي نو هغه به کولی دا دي او ساده دي غوښتنې اوس خلک د چا سره او د چا سره چې ته نه ورکړي په چین په دې خپل څه چې وو د نوکری یو ټول دا مزيري ټول دې کتلانې پیدا چې وو
بلبلو ته ڈپٹی کمشنر کل عبدالله ذاکر بلوز په دې خبرو کې د قبایلي مشرانو غوښتنې جایزې ګڼلې دي او دوی ته تسلی ورکړې ده چې د دې غوښتنو داواري په خاطر به هر ډول ګامونه پورته کړي. وروسته د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د ولس په مرسته به په ضلعه کل عبدالله کې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. پرون می د ټولو تانو کتنه وکړه او هلته می د عبدالباری سره هم لیدلې وو، خو بیا وروسته اطلاع راغله چې عبدالباری یې وژلې دي. دغه وروسته زه د پوسټ مارټم پر مهال هم په هسپتال کې موجود وم او چې کومې غوښتنې د کورنۍ لخوا د حکومت څخه سوي دي هغه نه یوازې جایز دي، بلکې زه به د هواري هر ډول هڅه کوم. د ښاغلي بلوچ په خبره چې ترګریز موږ د ټولو ستونزه ده، نو په کار دی چې ولس د دې په مخنیوي کې د حکومت سره سره خپل کردار ادا کړي. دا د ونې ورده چې د بلوچستان د ضلع کل عبدالله په میزي اډه کې تیر ماښام ډزې سوي وې، چې له امله یو لیویز والا عبدالباری د نصرګنده وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی وو. دغه وروسته یې خپلوانو احتجاج کړی او د کوچ څخه د افغانستان په لور تلونکې لویه لاره یا سړک یې په میزي ډکی بند کړی وو، کوم چې تر نن مازګره پورې بند وو. د دې په نتیجه کې د سړک دواړو غاړو ته په ګڼ شمیر کې موټران او په افغان ترانزیت شانو بار لاریانې درېدلې وې. بل غاړې ته د کل عبدالله ضلع چارواکو له لوري د پیښې د پلټنې کار پیل شوی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبوله کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پکتیا ولایت په زازای اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي امنیتي ادارو لخوا 3000 شپېته جریبه ځمکه چې نشئی توکي ور باندې کرل شوی ول لمنه وړل شوی دي. ځایي اوسیدونکو وایي دوی د نشئی توکو کر د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له کبله کوي. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مدنیت په خپل وروستي بیان کې ویلي چې بخنه غواړو د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په خپل وروستي بیان کې ویلي چې د یو کال موده کې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10,000 هکټر ځمکه له کوکنارو او نورو نشئی بوټو پاکه شوې ده. نور حال د پکتیا نه د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاری بولسوالی هغه کروندګر چې په خپل سلګونو جریبه کرنیز از مکوی نشیتو کې کرلی وو او د ځای امنیتی کسانو لخوا واړول شول، له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د بدیل په توګه د غلودانو تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز درمل ورکړي. هغوی زیاتوي دوی نشیتو کې د اقتصادي ستونزو او بیکاری د لاسه کړي او کچیرې غوښتنې یې ومنل شي نو دوی به د نشیتو کله کړه لاس واخلي. د زازیاری بوسیدون کې جنت میر مشال راډیو ته وویل
مونږ په دې د کښت اړولو خپنه یو، په دې چې دغه کښتونه مونږ کول مونږ کومه خیر نتیجه پکې ونه لیدله. آینده غواړو چې د راتلونکي نسلونه مو د نشو نه او د ماتاتې ورځې نه په امن کې شي. د وزارت زراعت نه مونږ دا غوښتنه ده چې د خلکو سره یو څه بدیل ورکړي. د پسلی ځمکې نه دي، اوبه نه لري او د خلک چې دي ډېر مسکین دي.
د زازیاری بولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د نشه یي توکو کرې له منځه یوړل شو وایي دلته خلک له غریبۍ او بیکارۍ نشه یي توکي کري. دوی وایي مسؤولې ادارې باید خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي.
می کوسم زازای ده دا خلک چې دي ډېر غریب خلک دي. دوی کې واندغه یي لوا چې هغه هم نیل شوه، نور دی الله نه بغیر بل دوی هیڅ هم نه لري. والا دسی کورونا شتا دی چی ما خوام دوده تم آریان پاتی دی. نور خودوی هم پیگی چی خلق واجز دی بخران سا ما خامخ دی. دادو بجای نشان جوڑی گی باید خلقو تا دی کار زمین هم سایده شی.
دا پکتیا دی زازیاریوب کروندگر اول دی یادی سیمی پا کرنیز از مکه که هر دول فصلو نکرل که دلیشی. خستون زداده چی خلق دی غلو دی کر اقتصادی امکانات نلری.
نو ما مسابر غنمی کمی جوار کوي، لګور کوي، لوبیا کوي، هرڅه کوي، دا وربش کوي، هرڅه کوي، خو خال غریب دي خپل تخ ولاکه خستاش.
بلوري ته طالب چارواکی وای د پکتیا ولایت پاتې ولسوالۍ او د هغو اړوند سیمې به حمله نشي توکو پاک شي. د دوی پوینا چې کاروندګرو ته د بدیل لارو چارو په اړه زینو نړیوالو بنسټونو ته هم وړاندیزونه شوي دي. د پکتیا امنیه قماندان عمر مخلص وای
په خلکو زجری ولسوالۍ کې عملیات وشول، تقریبا 3000 شپه تجربه از مکد او دغه د کشتو کرده تر یک اوغنه 400 خلاص شوله. هم د قسم په نور ولسوالۍ کې مخکې عملیات شوی و درې نیم سوه څلور سوه جربه مځکه تللې وه. بیا هم باقي مانده چې د اوسې معلومات شوي دي انشاءالله هغه هم په پلان کې لرو. او بل کوم خلک چې کرو کله د 400 کې د هغې دپاره مجلسونه شوي دي د دوی د بدیل د پیدا کولو په مورد لوړو مقاماتو هم د هوادونو سره خبرې شریکه کړې دي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زازیاری بولسوالۍ سربېره احمد ابا سید کرم، جانی خیر، څمکنۍ او احمد خیلو او ځینو نورو سیمو کې هم له پخوا نه یو شمېر کروندګر په خپلو ځمکو نشه یي توکي کري.
اوریدونکو د سپتمبر په 15مه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ ثقافت او لرغوني اثارو ادارې لخوا په سیټي هاوس کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شوه. تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې چې د سریندې پر غږ پیلېږي.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغوني آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سعد بن اویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خا خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نہ دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محبت خان دے چوک یادگار دے گھنٹہ گھر دے کی سخوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلیخ کالو کے دا کور جوڑ شو سٹی فیملی جوڑ کڑو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مسرا ٹورسٹ لبارا من خالی پ فرائیڈے پور ازمان دے کلوزی اور نور
سیٹی ہاؤس د سیلګرۍ لپاره مشهور دی خو د وخت تیریدلو سره ډیرې برخې ړنګې شوې وې. اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیوالې ورځ نمانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو. د سیٹی ہاؤس په اړه د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبدالسمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو دو کالو نا لپارا خراب حصے تے سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دار چ پخپل وقت کے دابج کو اوراتن کے نسل دا اوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانجلو او د سٹی ہاؤس قتل لپارا د پیخور او شاو علاقوں نے یو شمیر زوانان انجون ورغلیو دو پیخور عثمان دانش یو دا آغا زوانانو چی پروگرام قتل اللہ سیٹی ہاؤس تو ورغلیو نموڑی دا گل پورز مشال ریڈیو تو ویل
او کمانگو گرو نو پا پیخور کیوم نن چوکے دو پختو کلچر ڈیوا خدا سے ڈیر پروگرام نمانگو نا قتل چی پیخور کیوم پکار خدا و چی پا ہر زیکی دا سی پروگرام منقل پلیشے ہوئے دو صبحی کورنمنٹ تر اپنا چی کم نمان کلچر ڈیپارٹمنٹ دا غیر تر اپنا خو سر اپ پیخور کی چوکے نن دلتے کی پروگرامو نمانگ ہم دلتے راغو ما خام تیم کی پروگرامو دا ورز خنو خو ما خام کی دا پروگرامو نو اغیر تا منگ دلتے کرالو نو دیر زیاد منگ خوشحالم شو چی دا پختون کلچر ڈی دا منگ خپل دا پختو چی کم نی کلچر ڈی مانزو دلتا
دو لرغونی آثارو دا محکمی دا ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالسمد پا خبرا سیٹی ہاؤس دا لرگین دا نادر کار دا مسلمانانو دا ہنر او دا مرکزی ایسیا دا معماری لپارا پا ٹول نڑی کی مشہورو نموڑی زیادہ کڑا دا یاد کور تعمیر پا اتل لسو پینزد ارشم کی پیل شویو او پا اتل لسو پلو رکیم کی پای ترسی دلیو حسین سجاد مشال ریڈیو پیخور
د پیخور د سیٹی ہاؤس نه پس اوستاست یو بل فرهنګي پروگرام په اړه راپور وړاندې کوو. د تیر جمعې پورې د ځوانانو، فرنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرک خان منار د لمنې په شین چمن کې د شرنګ په نوم شپنه مشاعره جوړه شوې وه. د په دې اړه نجیب الله خیل رپورټ چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوي ترنم پیلېږي.
دزڑ بھائی لو گما چا کردا خما کردا زڑ سردا نروا چا کردا ما کردا
داد خوز خارد غازی بابرک خان زدران پا منار کی دیو شمر زوان و فرهنگیان و شاعران پا بلنه شرنگ تر سر لکلاند آزاده مشاعره و چه دی ولایت لزگونه شاعرانو او دی شیر و فرهنگ می نوالو پا که برخ اخیستی و در سبره دیسیم یو شاعر محمد هاشم هاشمی مشال را دو سر پا خبرو که دار دول شپینه ایناستی و ادبی بندارونه د زوانان و لپاره گتوار او اغیزمن و بلل
واقعا دغه ډول مشاعره او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره د ادبپالو ملګرو لپاره د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډیر مثبت ګام دی. بل ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډیره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډیره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډیر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډیره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوی دی او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستای شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی الله الحمد سیال او سنی نه وینه خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نس
په دې ادبی بندار کې لیلانډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمیر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
وی پابندی دا ستا دیدن یه هم بند کرده تا خدای چیز بنگورم اتا اتا خیال می ساتا به باور زندگی دا شاید مرشم تراتون که ملاکاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو تا واوراو.
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑی شا شودی مستی ترشاد پوری شیر بڑی دیڑی شا د چم گذر پخپل پاک لمن پیغل ڈکشا سرزن زلمی لخکر لخکر دبخ سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربش لونگین مہین ورج باغون زنگلون گلان سر جڑی دیڑیر شا دچم یوین جلی تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیڑیر شا
د خوز په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو او چکچکو بدرګه کېدل.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترسن لیوی بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام تا خپلو ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غږول، زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق، منګې به مې غږول، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لازم منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا ښه زده کړم له استادان کوي.
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجې د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم، ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت په لازم دی کنه، هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیرنیس پراختیایی مرکز د موسیقی د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.